السلام علیکم. وخت د غرمې 12 بجې په روانه خبرې غړې کې مو زه نجیب امیر هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د حکومت لخوا د شمالي وزیرستان په خلکو د ذمہواریو د چولو، د پولیو پر ضد د ساسکو ورکوونکو په ټیم باندې د برید، د عوامي نېشنل ګوند د یو مخکښ غړي د وروستیو څرګندونو، همدارنګه پېښور کې د ښځینه نرسانو د احتجاج په اړه دته راپورونه لرو. نور راپورونه هم شته چې وروسته درپېژنو، خو په سر کې خبرونه د مجید بابر نه.
د مشال د خبرونو سرټکی، د پاکستان د وزیر اعظم د سیاسي چارو سلاکار امین مقام وایي چې حکومت د شمالي وزیرستان کډوالو ته خپلو سیمو ته د ستنېدو مشروط اجازه ورکولی شي. تېر ورځ په خیبر پختونخوا کې د بدنام اسمبلی یو تختول شوی غړی د تختونکو د ولکې نه خوشې کړل شوی دی. تېر ورځ ناټو او امریکا په افغانستان کې په رسمي توګه خپل جنګي مشن پای ته ورسولو. مشال د خبرونو تفصیل، د پاکستان د وزیر اعظم د سیاسي چارو سلاکار امیر مقام وایي چې کېدای شي حکومت د شمالي وزیرستان د کډوالو نه خپلو سیمو ته د ستنېدو په صورت کې د ځینو امنیتي ذمهوارو پوره کولو غوښتنه وکړي. تېر ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې امیر مقام وویل
ذمهوارۍ خو دې حاله پورې دي، دا ملیټنسي او داسې شی دی، دا یوازې د حکومت د فوج یا د قوم یو کس کار نه دی. په دې کې هغه ټول خپل خپل کردار ادا کوي، خپل پارټ ادا کوي، صبر د ټولو کردار وی راغه. مقصد ته په سواد کې بدیا لاکو کې لشي وی نو بیا دلته د کمیټې جوړې شي وی، یاغه تامن کمیټې وی او امن جرګې او هغه د خپل ټارګټ شوی هم دی.
سوره د مخې په بنو کې د شمالي وزیرستان د کډوالو یو نماینده جرګې په هغه صورت کې چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پوسټ سره تیری دی پر دی وی د هیڅ ظلم نه تیزی مارو پوره کولو نه انکار کړی وو. د بونیر د سپیشل برانچ پولیسو یو چارواکی نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې تېر ورځ د پیر بابا د پولیسو د تاڼې د حدودو په ملکپوره سړک باندې وسلوالو دوه پولیسو والا په ډزو وچلی دي. د سپیشل برانچ پولیسو دغه چارواکی مشال ریډیو ته د پیښې په اړه نن سهار وویل چې د پولیسو دا دوه سرتیري چې عثمان علي او دین محمد نومېده د پولیو پر ضد د ساسکو ورکولو ډلو سره د دندې ترسره کولو په مخ روان وو چې په ملکپوره سړک پورې پرې ناڅرګند وسلوالو ډزې وکړې. د پاکستاني طالبانو ویاند محمد خراساني د دغه پولیسو والا د وژنې پر منلیدا. بلخوا د پیښور د سپیشل برانچ د پولیسو یو بل چارواکی نن سهار مشال ریډیو ته ویلي دي چې په متنوع کې په سختو امنیتي تدابیرو کې د پولیو کمپاین دوام لري. خو په امیر خان کلی، په شم کلی او شیندرنګ کلی کې د پولیو د کمپاین پر مهال ګزبندۍ لګول شوی دی. په کوټه کې د ډبل سړک پولیس وایي چې په دغه سیمه کې نن سهار نامعلوم وسلوالو د ملیشیا ځواکونو پر ویاند خان واسي ډزې کړې دي چې په ترس کې نوموړی جوبل شوی دی. پولیس زیاتوي خان واسي چې نن سهار شاوخوا 9:30 بجې دفتر ته روان وو، پر نامعلوم موټرسایکل سپرو کسانو ډزې وکړې چې دوه مرمۍ خان واسي په سینه کې لګېدلې دي. نوموړی تر برید وروسته سی ایم ایچ روغتون ته منتقل کړل شوی چې هلته ډاکټرانو وایي حالت یې د اندېښنې وړ نه دی. د دې برید پر چا په غاړه نه ده اخیستی. د ننګرهار ولایت امنی قومندان احمد بواتی مسول حضرت حسین مشرقی وال د سې شنبې پر ورځ مشالې ته وویل تېر ورځ 2:30 بجې د هسکې مینې ولسوالۍ اړوند ګوړګوړۍ سیمه کې وسلوالو طالبانو څلور تر ملکي وګړي وجلي چې درې تنه یې د پچیراګا موجود تنې له هسکې مینې سره تعلق لري. وسلوالو طالبانو د یادې پیښې پر نه ده منلې. د پاکستان امنیتي ځواکونو د پنجاب اسمبلی هغه پارلیماني غړی د تختونکو د ولکې نه خلاص کړی چې شپږ میاشتې له ځان سره ساتلی وو. د پنجاب اسمبلی د دې غړي رانا جمیل حسن خان د ژغورنې لپاره عملیات پرون ترسره شول. نوموړی د مئی په میاشت کې له خپلې مېرمنې سره اسلام آباد ته په لاره سرګوده خارګوډي ته نږدې وسلوالو تختولی وو. وسلوالو د تختونې څو ساعته پس ته هغه مېرمنه خوشې کړې وه. د خیبر پختونخوا د صوبایي حکومت یو لوړ پوړي چارواکي وویل د ژغورنې عملیات په خیبر پختونخوا کې ترسره شول، خو په دې اړه نور تفصیلات ورنه کړو. دغه چارواکي دغه راست په دې اړه چې آیا د صوبایي اسمبلی د دې غړي د خلاصون لپاره تختونکو ته پیسې ورکړل شوي او کنه له خبرو کولو ډډه وکړه. چارواکو دا نه دي ویلي چې دغه کس کومې ډلې تختولی وو. تېره شپه د خیبر پختونخوا د چیمبر آف کامرس پخوانی مشر او د عوامي نېشنل ګوند وجلې شوي مشر بشیر بلور کشر زوی عثمان بلور د زړه د حملې له امله په پېښور کې وفات شوی دی. د عثمان بلور جنازه به نن 2 بجې غرمه په پېښور کې ادا کیږي. تیر ورځ په افغانستان کې امریکا او ناتو د طالبانو د واکمنۍ د ختمېدو نه 14 کاله پس خپل جنگي مشن په رسمي توګه پای ته ورسولو. پرون په کابل کې د ناتو د نړیوالو ځواکونو ګډې کومندې چې په افغانستان کې د جنگي مشن مشري کوله خپل اجنډه کوزه کړه او په رسمي توګه یې د خپل مشن د خاتمې اعلان وکړو. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان اف کیمبل ویلي دي چې د افغان ځواکونو د روزنې او ملاتړ نوی مشن به د راتلونکي کال د جنورۍ د میاشتې په لومړۍ نیټه پیلېږي. تېره میاشت افغان پارلماني غړو د افغانستان په ځمکه موجودو د طالب جنګیالو، القاعده شبکې او نورو وسلوالو ډلو پر ضد په 2015 کال کې هم د جنګي عملیاتو کولو منظوري ورکړې وه. په دغه نوي مشن کې به 2.5 زره بهرني ځواکونه برخه اخلي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د امریکا یو لوړ پوړي پوځي کمانډر وایي چې د اسلامي دولت وسلواله ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ کې جنگیدونکو اتحادي هیوادونو د 1500 نورو اضافي پوځیانو عراق ته د لیږلو ژمنه کړې ده. تېر ورځ دغه امریکایي پوځي جنرال چې جیمز ټیری نومیږي وویل چې دغه اضافي پوځیان به د هغو 103 زرو امریکایي پوځیانو نه علاوه وي چې د عراقي او د کورد سرتیرو د روزنې او هغوی ته د مشورو ورکولو لپاره ژمنه شوې ده. جیمز ټیری هغه امریکایي جنرال دی چې د اسلامي دولت وسلواله ډلې پر ضد د هڅو رابطه کار دی. په کویت کې خبر اعلان سره په خبرو کې جنرال ټیری زیاته کړه چې د اضافي پوځیانو دا شمنه تیرونه د اتحادي هیوادونو په یو غونډه کې شوې ده. خدای ونه ویل چې دا شمنه د کومو هیوادونو لخوا شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا مهال د اسلامي دولت وسلواله ډلې پر ضد 60 هیوادونه په دغه اتحاد کې شامل دي. او وروسته خبردار چې د بندیانو نه د خفیه تحقیقاتو په اړه د امریکا د سنت لخوا د خبرېدونکو راپور نه مخکې په ټوله نړۍ کې د امریکایي تنصیبات او امنیتي تدابیر زیات کړل شوې دي. تیر ورځ سپینې ماڼۍ ویلي چې سفارتخانه او نور تنصیبات د لوی خطرې په اړه د ځینو شهرو له وجې حفاظتي تدابیر اخلي. د مشال د خبرونو پای
مجید بابرو چې تاسو ته د دې مهال خبر نه وړاندې کول. په دې خبرونه کې اورئ چې د پاکستان د وزیر اعظم یو صلاحکار وایي د شمالي وزیرستان خلک د امنیتي مسولیت ته غاړه کېږدي.
د مورې خو دې هدا پوری دي ملټنسي او دا شهر دي دا یوازې د حکومت د فوج یا د قوم یو کس کار نه دی. خو دې کې هغه ټول خپل کردار ادا کوي.
د عوامي نېشنل پارټي یو مشر وایي د دوی په سلګونو کسان په نخښه شوی او نور دوی د نشي زغملې.
مونږ چې دا یو انسان وینه تویول د ټول انسانیت وینه تویول دي دا د بند کړی شي او په دې کې حکومتونه مرکزی او صوبایي دواړه او ادارې دواړه دا وامین شرپاټه سره د ملګرتیاو کې او دا قتلیام دې بند کړی شي.
د افغانستان ولسی جرګې د دریو پاکستانی طالبانو پاکستان ته په سپارلو امریکا ته اعتراض وکړ. پېښور کې خزینه نرسانو د حکومت پر ضد مظاهره وکړه.
زمون سروس سټرکچر نشته تر اوسه پورې دریو څلورو کالو نه مونږ لګیا یو راته اووی چې کو او کیږي نه. زمونږ د نرس سکالرشپ دی. مونږ تاسو شوکت یوسف زئی صاحب ویلو چې ما زیات کو 5000 اغم اون شو.
کابل کې په کنګل جمع کې پر کډوالو ستیریږي.
داغو کوچینان ماشومان اطمینان پاته سو کوشش نسته پیسې نسته ژوند نسته چې موږ دا کوچینان وسات.
په دې خبرې غړې کې نو راپورونه هم لرو. رازو د خبرونې لومړی راپور ته. د پاکستان له قدرتي افتونو سره د مبارزې اداروي ډیر زر به د شمالي وزیرستان کډوال خپل کورنو ته ستنه شي. خو د پاکستان د وزیر اعظم صلاحکار مشال رادیو ته په مرکه کې ویل چې د کډوال ک خپل سیمو ته ستنېږي نو په دوی باندې امنیتي ذمہواري هم اچول کیږي. زمونږ همکار سره له مومن په دې موضوع د نورو چارواکو قبایلي مشرانو او کارپوهانو سره هم خبرې کړې او د تفصیلي رپورټ برابر کړې.
د پاکستاني وزیر اعظم ځنګړی استازي امیر مقام وایي د شمالي وزیرستان د کډوالو خپل سیمو ته لستنېدو وروسته په خپل سیمه کې د امنیت ټینګ ساتلو په لړ کې ځنې ذمہواري جوړیږي. د په خبره کې د شې د شمالي وزیرستان خلکو ته ویل شي چې د وسلوالو د مخنیوي لپاره امن لخرې یا کمیټیان جوړ کړي.
د مورخ خو دې هدا پوری دي ملټنسي او دا شهر دي دا یوازې د حکومت د فوج یا د قوم یو کس کار نه دی. په دې کې هغه ټول خپل خپل کردار ادا کوي خپل پارت ادا کوي چې صبر د ټولو کردار وي. هغه مقصد ته په سواد کې او بدیا علاقو کې شوي دي نو بیا دلته داسې کمیټه جوړې شوي دي. هغه ته امن کمیټه وي او امن جرګې او هغه ډېر ټارګټ شوی هم دی په دې سواد کې. خو هغه خلکو خپل کردار رو ادا کړل چې رقم دیته دہشت گرد لاڑ سکی اللہ بلا دغه ٹائپ د قوم تاون پاگ کی ہم ضروری
خود شمالی وزیرستان یو قبائلی مشر ملک جان فراز وزیر وای کې دیشی چې حکومت دوی ته وای چې وسلوال لخکری یا امن کمیټیان جوړ کړی خو رده په خبره دوی بداسي و نه کړی
یو سی آر قانون دی هغه د انګریزي ټایم نه په میر بند لاګو شوی دی هغه د انګریز نکی غمنلای دی د میر پلاری غمنلای دی میر غمنلای دی هغه شی په میر باندې چې حکیمې کومي د خورې د مواردي انشاءالله ولهي امیر ولې منلې دي سي بیا مني خو بهرحال هغې نه جدا که داسې ذمواري وي چې هغه لشکر جوړول دي چې هغې دغې خلک لشکر جوړول کمیش کړی ټوله او میر بیا د اپرېشن نه مخکې کېدای شي جوړ کړی وای خو په داسې میر بالکل بېوسي وه لشکر جوړول
بلخوا بیا د شمالي وزیرستان یو بل قبایلی مشر ملک صالح جان وای تر څو چې دوی په سیمه کې پوز موجود وي نو تر هغو پر دوی د امنیت ټینګ ساتلو په لړ کې هیڅ ذمہواری نه راځي.
حکومت پاکستان د میر د مشرانو سره دالی کل کړی دی په 2001 کې ننا په موقع پروته دی چې کلا فوج پاکستان غاتر تللو وزیرستان ته مشته په دې میو سره سرواګل چې نومي مداخل پیکیج ورکړو د ای واخره سه دای د مو یازم واردا او ور سره د خو رازم واردا چې سه پر فوج پاکستان په نارت وزیرستان ته وخت راوي چې دا خلک نوی بیا په 40 اف سی آر لون دی د مو زمورتیا ننادو سبو مادو دا
پاکستان د پوز پخوانی بریگیډیر سعد محمد خان وای په قبایلی سیمو کې د امنیت ټینګ ساتلو ذمہواری د ریاست ته د په خبره وسلوالې ډلې له پوز سره مقابله کوي نو اولس به یې څه مخه ونیسي.
زما په خیال باندې دا ډېر ناجایزه غوښتنه ده. د حکومت چارواکي دا غواړي چې دغه خلکو ته ووایي او عوامو ته ووایي چې دوی داسې د امن جرګې جوړې کړي او دوی دغلته امنیت راولي. زما په خیال باندې د پاکستان فوج مقابله کوي نو دا چې کوم ولسي دغه دي دا امنیتي کمې دغه دي دا جرګې دي یا کمیټې دي دوی به څه امن راولي. زما په خیال
د دفاعي چارو کارپوه سعد محمد خان وای که پاکستان غواړي چې د قبایلي سیمو په ګډون ټول هیواد کې امنیت پرځای شي نو د په خبره پاکستان لربه د نورو او په خاص توګه د افغانستان په اړه خپلو پالیسیو کې بدلون راوستل په کار وي.
د عوامي نېشنل پارټي یو مشر می افتخار حسین وای په تیرو څو کلونو کې په پاکستان کې د دوی په مشرانو لزګونه بریدونه شوي چې په کې د دوی سلګونه مشران په نخښه شوي دي. نوموړی وای لدی وروسته به دوی په دغو وژنو چوپه خوله پاتې نه پاتې کیږي. نوموړی دا څرګندونه پرون په کراچۍ کې مشال رادیو ته په ځانګړې مرکه کې وکړې. تفصیل د ظفر کریمینا.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی مشر سیکرټر میا افتخار حسین ویلي په تیرو شپږو کلونو کې د دوی نږدې 1.5 وغړي او مشران په پښتونخوا، کراچۍ او نورو سیمو کې وسلوالو لخوا وژل شوي دي. د ګل په ورځ په کراچۍ کې له مشال رډیو سره په خبرو کې نوموړي زیاته کړه نور د خپلو پلویانو په وجنه دوی خاموش نشي پاتې کېدلې او که په کراچۍ، پښتونخوا او یا نورو سیمو کې د دوی په کوم مشر یا غړي حمله وشوه نو په ضد به یې دوی احتجاجونه کوي او سړکونو ته به راځي. نوموړي زیاته کړه مرکزی او صوبائی حکومتونه او امنیتی ادارې باید پر عوامي نېشنل ګوند د ترسره کیدونکو بریدونو مخه ونیسي ځکه چې کنن عوامي نېشنل ګوند په نخښه کیږي نو خای سبا د کومبل ګوند نمبر راشي.
مونږ د مسلو حل غواړو. مونږ نور پیچیدګي چې کوم دی په دې ځکه نه غواړو خو مونږ پارام کینو نه. مونږ خلکو پارلیمنت نه په زور اوخو خو د سیاست نه مونږ چې کوم دی سو کوخ کینش. زما د اغه عمل په نتیجه کې چې مونږ د دې قوم د ملک د پاره کړی دي او د دې د تحفظ د پارام کړی دي اغه چې کم دینو که زما د غاړي هار دي او پاغي باندې چې کم دی ما ټارګټ کوي خو زه په خپل کردار چې کم دینو پښیمانه نیم. ما امن غوسته دي او ما د دشتګردو سره پرورولې په مینې محبت خبرې کړې دي نو د دینه بل خلار کم کې دي شي اوس کما په سوق د مینې پلارم نه پرې دي نامن پلارم نه پرې زه خو به مطلب خپل منزل ته ځان رسوم او مخ کې زه.
میا ابتخار حسین زیاته کړه د پښتونخوا صوبې روستا تر ټولو زیات د دوی غړي او مشران په کراچۍ کې پنخښ شوې دي او دا سلسله اوس هم روانه ده. نور سیاسي ګوندونه لوی لوی جلسې کوي خو که د عوامي نېشنل ګوند غړی د خپل ګوند بیرغ هم لګوي نو ډزې پرې کیږي. هغه وویل که څه هم د دوی په زیاتره ملګرو د ترسره شوو حملو پړې وسلوالو طالبانو منلي خو دوی دا ګڼي چې د دوی تر شا نور قوتونه په دوی حمله ور دي.
دا ترټ چې راځي دا طریقې او کار دي. دا ضروري نه ده چې څوک منندا او مغوي. ډېر خلک داسې چې په شان استي او منلو واره بلوي. مونږ چې د یو انسان وینه تویول د ټول انسانیت انسانیت وینه تویول دی دا دی بند کړی شي او پدې کې حکومتونه مرکزی او صوبایي دواړه او ادارې دواړه دا عوامي نشر پارټۍ سره د ملګرتیاو کې او دا قتل عام دی بند کړی شي.
میا ابتخار حسین ویل په خیبر پښتونخوا کې د دوی د واکمنۍ په مهال دوی په سواد کې عملیات کړي وو، خو د عملیاتو د شروع کېدو د مخه دوی د خپلو مخالفینو سره خبرې اترې هم کړې وې.
زما د حکومت دننه کاروای په نتیجه کې زده ټارګټ کولم ټیک ته نن خو زما حکومت نه دی زوري ټارګټ یم. د باچا خان د عدم تشدد او د پرمن قوت څوک برداشت کولای نشي. ننم په عوامو کې د پذیرایشته ننم که پرشتیا باندې په خیبر پښتونخوا کې الیکشن وشي نو عوامي نشر پارټي به الیکشن ګټي. ولې لار رکاوي؟ د څه دپاره رکاوي؟ وخت دی د دې انتظار دی چې د دې سوال جواب دا ډیر غټ دی، وخت به د دې جواب ورکوي.
میا افتخار حسین ویل په کراچۍ کې د دوه کال ځنډ وروستو اوس د دوی ګوند یو ځل بیا خپلې سیاسي هلې ځلې شروع کړي او په هر قیمت به دا جاري ساتي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
امریکا وای درې پاکستانیان چې په کابل کې د دوی په بند کې وو تعلق د تحریک طالبان پاکستان سره او پاکستان ته سپارل شوی دي. که څه هم امریکا د دریو کسانو نمونه نه دی اخیستي، خو د پاکستان د کورنۍ چارو د وزارت ځینو سرچینو مشال لیډیو ته وویل چې په دغو دریو کسانو کې د لطیف الله مسعود په نوم د تحریک طالبان پاکستان یو مهم مشر هم شامل دی. کارپوهان د دغو بندیانو پاکستان ته سپارل یو مهم ګام بولي. داود خټک پی راپور لري.
په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت یو ویان د ګل په ورځ د اغه درې پاکستانیانو دغه هیواد ته د سپارلو پخلی کړي چې په افغانستان کې د امریکا په بند کې وو. که څه هم د امریکا سفارت د دغه درې کسانو نومونه نه دي څرګند کړي، خو د پاکستان د کورنیو چارو د وزارت یو چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې دغه سپارل شوو کې د پاکستانی طالبانو د وژل شوي کمانډان حکیم الله مسعود نږدې ملګری لطیف الله مسعود هم شامل دي. د امریکایي سفارت دا بیان زیاتوي چې دغه کسان د امریکا او پاکستان ترمنځ د خبرو اترو او د پاکستان لخوا دوی سره د سم چلند د یقین دهانه رستو دغه هیواد ته اوسپارل شول. په پیښور کې خبريال رحیم الله یوسفزی د دغه درې پاکستانیانو د سپارلو په اړه وایي چې دا د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اړیکو کې یو پرمختګ پګوته کوي.
دا یو ډېر زما په خیال باندې مهم قدم دی او دې په وجه باندې اوس کم از کم د افغانستان او پاکستان ترمنځ خو اړیکې د ښه کېدو امکانات زیات شوي دي. کوم درې کسان یې پاکستان ته حواله کړي دا خو امریکایان وو چې مونږ او پاکستان یو سره خبره کړې. ما په خیال باندې امریکایانو به افغانستان حکومت ته ویلي د مشوره اخیستې، ځکه چې دا خو د افغانستان په خاوره باندې کېدو درې والو هیوادونو د دې
په افغان امورو نظر لرونکي یو بل خبریال طاهر خان وایي چې د دې تازه اقدام نه داسې ښکاري چې افغانستان او پاکستان په خپل منځي تعلقاتو ښه کولو کې تر مخکې زیات سنجیده دي.
نړۍ لخوا بیا د ګاونډي هیوادونو لخوا هم چې په افغانستان کې د سولې په لارو کې ګامونه واخلي. پاکستان خپل یو دریځ لري چې دی طالبان په زور باندې د خبرو میز ته نشي راخلی. البته دا وایي چې کله افغانستان په دې اړه باندې ګامونه واخلي بیا په دې مدد کولی شي. پاکستان خپل هم کېدی شو په دې باندې پوهوي چې خارجي ځواکونه افغانستان نزي او د هغې د جنګي رول کمیږي. نو بیا که په افغانستان کې ګډوډي رامنځته کېږي نو په پاکستان باندې به نیخ په نیغه باندې اثر وي.
لطیف الله مسعود چې ویل کېږي د پاکستانی طالبانو مهم کمانډان دي، تیر کال د اکتوبر میاشت کې په افغانستان کې نیول شوی وو چې وروستو بیا په باګرام کې د امریکا پوځي هوایي اډې ته منتقل کړی شو.
د افغانستان ولسی جرګې د امریکایي پوځیانو له لورې پاکستان ته د دریو طالب مشرانو د ورسپارلو په وړاندې خبرګون وښود. د دې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی پرون په عمومي غونډه کې ویل چې افغان پوځیان د ورته طالب مشرانو او نورو لوړ رتبه مخالفینو په نیولو کې ډېرې ستونزې ګالي، نو د هغوی سرښندنې باید تر پښو لاندې نه شي. صفي الله سنګزی له کابل راپور لري.
د افغانستان ولسی جرګه ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د امریکایي پوځیانو لخوا د پاکستان حکومت ته د پاکستانی طالبانو د دریو مشرانو د سپارلو مسأله ښه وڅېړي. د ولسی جرګې د دوشنبه ورځې په عمومي غونډه کې د وکیلانو ډیر بحث پاکستان ته د تحریک طالبان پاکستان د همدغو دریو مشرانو د سپارلو په مسأله څرخېده. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی، لطیف الله مسعود او د هغه دوه همکاران مشهور تروریستانو بلل او ویل چې د دغو کسانو د نیولو لپاره افغان امنیتي ځواکونو ډېرې ستونزې ګاللې وي.
تروریستای نامدار
د لطیف الله مسعود په څیر د مشهور تروریستانو خوشی کول چې د افغان امنیتی ځواکونو لخوا په ډیرو سختیو نیول سوی وو، نیول کېدل یې پخپله د افغانانو لپاره د تروریستانو دقیق ځپل وو. او ویل کېږي چې د ولسمشر له سفر وروسته خوشی شوي دي. د کورنی امنیت کمیسون چارواکي دنده لري چې دا مسله یاداشت کړي او امنیتي چارواکي په دې اړه راوغواړي.
امریکایي پوځیانو د یکشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې د پاکستان حکومت ته درې هغه طالب مشران سپارلي چې له دوی سره په افغانستان کې بندیان وو. په دې اعلامیه کې راغلي چې امریکایي پوځیانو د یادو کسانو دوسیې په دقیقه توګه مطالعه کړي او له پاکستان څخه هم ډاډ ترلاسه کړی چې له هغوی سره به د امریکا او د نړۍ د دولتونو ترمنځ د حاکمو قوانینو له مخې چلند کوي. اخوا د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې پاکستان ته د لطیف الله مسعود سپارل د افغانستان د ملي حاکمیت نقض دی او دا کار به د دې لامل شي چې د تروریستانو د نیولو په برخه کې د افغان پوځیانو روحیه کمزوري شي. په ولسي جرګه کې د خلکو استازیو نذیر احمدزی په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
د امریکایانو ډایرکټ پاکستان ته سپارل د هغه قراردادونه چې د مونږ او د امریکای تربینځ کې دي دا متضاد ده او یو سره په ټکر کې ده، ځکه دوی دا حق نه لري چې د مونږ یو بندي له افغانستان په خپل سر باندې دوی پاکستان ته ورکی.
پاکستان ته د طالب مشرانو د سپارلو او د هغوی د خوشی کېدو مسلې تل د افغان کارپوهانو او عامو خلکو توند خبرګونونه پارولې دي.
د افغانستان د سولې د عالی شورا چارواکي وایي تر هغې چې د حکومت په سیاست کې بدلون را نشي د سولې ټینګښت امکان نه لري. دا خبرې د سولې عالی شورا د دارالانشا مشر معصوم ستانکزی د افغان میرمنو د سولې امنیت انسټیټیوټ دریمې ناستې ته د وینا پر مهال وکړې. له کابله پې ناجیه ساپۍ راپور لري.
سره له دې چې افغان حکومت په هیواد کې د سولې راوستل د خپلو کاري لومړیتوبونو څخه شمیري، خو د سولې عالي شورا چارواکي وایي تر هغې چې د سولې په برخه کې سیاستونه بدل نشي دا هڅې به نتیجه ورنه کړي. د دې شورا د دارالانشا مشر معصوم ستانکزی د افغان ښځو د سولې او امنیت انسټیټیوټ درېمې ناستې ته په وینا کې وویل افغانستان به د اوسنیو سیاستونو له مخې سولې ته ونه رسیږي. نوموړي سپارښتنه وکړه چې افغان حکومت باید د سولې د ټینګښت لپاره له ګاونډیو هیوادونو سره د همکارۍ او باور فضا رامنځته کړي.
تر هغې چې افغانستان له خپلو ګاونډیو هیوادونو سره د ثبات لپاره یو دوه اړخیزه پالیسي ونه لري، افغانستان یوې دایمي سولې ته نشي رسیدلی. موږ باید د لویو سیاستونو د بدلون په هڅه کې واوسو تر څو چې سوله افغانستان ته راولو.
نوموړي ټینګار وکړ چې د سولې لپاره باید په ملي او نړیواله کچه هڅې وشي. د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې د راوستو په برخه کې د ښځو او دینی علماو هڅې هم وستایلې. د افغانستان د سولې عالي شورا غړیو همدارنګه له دینی علماو وغوښتل چې د خلکو د ذهنونو په روښانه کولو او د سولې د تامین لپاره هڅې وکړي. په عین حال کې د ولسي جرګې د ښځو د کمیسون غړي نفیسې عظیمي چې د یاردې غونډې ګډونواله وه ټینګار وکړ چې د سولې په پروسه کې باید د ښځو حضور هم ډیر شي.
که چیرې د ښځو نقش د سولې د راوستو په برخه کې کمرنګ وي، زه فکر کوم چې د سولې پروسه به ناکامه وي. دا په دې دلیل ده چې بیا موږ نه یو توانېدلی چې د ټولنې له هرې برخې او هر قشر نظر ولرو.
میرمن عظیمی هم درنګ ویل ک چې د سولې په پروسه کې د ښځو ګډون ته پام ونه شي نو د پروسه به د پام وړ لسره ولنې ونه لري. د یو شمیر افغان سیډونکو په وینا په افغانستان کې سولې او امن هغه وخت راتلی شي چې ګوندیان په دې هواد کې له مداخله لاس واخلي. خو افغان حکومت ویلي چې د خلکو تر ټولو لوی هیله سولې او امنیت دی او د هدف ته د رسیدو لپاره افغان حکومت هم په سیمه ییزه او نړیواله کچه هڅې پیل کړي.
دا مشال ریډیو د سه‌شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه.
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اتمه نټه د پاسه دوه بجو
حجره
په درې نیمو بجو
سروه
په سلور نیمو بجو.
د خیبر پختونخوا خزینه نرسانې چې پرونې په پیښور کې لاریونو کړ له حکومت یې وغوښتل چې دوی ته د هم د نورو صوبو د نرسانو په څیر مراعات او سهولتونه ورکړل شي. دوی په صوبایي حکومت تور ولګولو چې د صوبې کارونه پریخي او په اسلام آباد او نور ښارونو کې د مرکزي حکومت پر ضد مظاهرې پیل کړې دي. د نرسانو د غوښتنو په اړه غلام غوث له پیښوره راپور رالېږلی چې د مظاهره کوونکو په غږ پیلېږي.
په پیښور کې تیر ورځ د خیبر پښتونخوا د اسپیټالونو نرسانو د احتجاجي مظاهره ترسره کړه او دوی له صوبایي حکومت غوښتنه وکړه چې دوی له دې د پښتونخوا حکومت هغه رنګ سہولتونه او مراعات ورکړي کوم چې په نورو صوبو کې نرسانو ته ورکول کیږي.
زمانوم گلشن دے ڈسٹرکٹ نرسز ایسوسی ایشن وائس پریزیڈنٹ ہے. زمون سروس سٹرکچر نشتا تر اوسا پوری دریو سالورو کالو نمون لگیا یو رات اوئی چی کو او کی گینا. زمون دا نرس اسکالرشپ دے ممتاز شوکت یوسف زئی صاحب ویلیو چی ما زیاد کو 5000 اغم اونف شو.
د نرسانو د احتجاجي مظاهره پر مهال زنی نرسانو وویل چې موجوده صوبایي حکومت زیاته توجه د مرکزی حکومت په ضد د عمران خان احتجاجونو ته ورکړی ده او د صوبې د ستونزو حل کولو ته زیاته پاملرنه نه ورکوي.
زمونږ په نرسیز باندې ډیر زیات بورډن دی نو مونږ د خپل سټوډنټ نه 24 اورز نوکری اخلو خو د هغې باوجود دوی ته سکالرشپ 3000 روپۍ دي. تاسو ماته دا وایئ چې د نن ګرانی کې 3000 روپۍ سره به سټوډنټ
روختون کی مظاهره ترسره کړه او بیا رستو د اسمبلی مخې ته په احتجاج کېناستل او په دې مظاهره کې د پیښور په شمول د صوبې د نورو سیمو د اسپیټالونو نرسان هم برخه واغستله. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
په افغانستان کې د ژمی را رسیدو کورنۍ بې ځای شوې په خاصه توګه ماشومان د مرګ له خطر سره مخ کړي دي. په کابل کې میشت له بېلابېلو ولایتونو بې ځای شوو کورنیو مشال لډیو ته وویل چې د ژمی په درشل کې د سختو ستونزو کړاوونو سره مخ دي. دوی د حکومت او خیریه ادارو نه غوښتنه وکړه چې ورسره دې مرستې وکړي. صفي الله ستانکزی پې له کابل راپور لري.
د ژمی پر رسیدو سره هغه سلګونه کورنۍ چې په کابل کې تر خیمو لاندې ژوند کوي د مرګ له خطر سره مخامخ دي. دا کورنۍ بې ځای شوې ډیری له زابل، کندهار او هلمند د جګړو او بېوزلۍ له لاسه کابل ته کډه شوې دي. د دغو کورنیو ماشومان چې لا هم په لوڅو پښو لوبې کوي او له سړیو لاسونه لړزیږي د ژمی له رارسېدو او د هوا له ډېر سړښت څخه سخت ځورېږي. په دغو خیمو کې داسې ډېرې کورنۍ میشتې دي چې لویان او ماشومان یې په نشه یي موادو له هغې ډلې تریاکو اخته شوي دي. عبدالوکیل 9 کلن دی. ټول وروڼه او خویندې په تریاکو روږدې دي او مور یې هم د بېوزلۍ له لاسه مړه شوې ده.
زه یقینم زما پلار ما ته تریاک لګوي چې ما ته یا یخ ونه وي یا چې وژنه سم.
له عبدالوکیل سره د هغوی خیمې ته ورغلم. پلار شیر محمد او 5 ورونه او خويندې پکې ناستې وي. شیر محمد وای درې میاشتې مخکې میرمن د درملو د نشټوالي له امله مړه شوه او له خپل ماشومان سره په دې سړو کې شپې سبا کوي. شیر محمد وای د دې لپاره چې ماشومان د لوګي له لاسه ونه چیږي د اړستې چې تریاک او نشه یي مواد ور باندې وخوري څو د لوګي او بيوزلۍ ټول چیږي بند کړي.
دوی یا درې میاشتې کېږي زما یو سیاسره و پیسې نه وی شي نه ولی اباته بوتي و پاته وکي. دا کوچینان ماشومان اتمان پاته سو دا شیان چې دي دا مومنان دا کوچینان چې دا نشې توګه مثال موږ دوی ته وکړو د لوژه وکړو شي نه ست پیسې نه ست ژوند نه ست چې موږ دا کوچینان وساتو.
شیر محمد وای د بيوزلۍ او لوګي ختمولو ته هیڅ چاره نه لري له دې پرته چې روزه وپلوري. روزا د شیر محمد یو نیم کلنه او تر ټولو وړه لور ده چې خپل مور هم بیله شوه او اوس خرڅیږي.
ما بل فلا دا کوچینا کنجلی یو سړی ته وویل ما موږ وژي ته ژیو دا انجلی اره چې غواړي زه په لا کورپی ور کوم بویز نسته پیسې نسته ما زه نسم ساتلای دغه مؤمنان زه نسم ساتل ار مسلمان چې غواړي دغه کوچینان هغه دی بوزي زه نه غواړم زه نسم ساتل نن دغه نه جوړدی نسته چې زه د ماشومان ته وس نن جوړدی واخلم.
روزلا په خپل خاپړو او ماشومان لو بولګیا ده خو ډیر ژر خپل پلار خدای په معنی اخلي څو د خپل کورنۍ د مړولو لپاره یو لوی قرباني ورکړي.
ماما
عبدالوکیل او روزی پلار وی د ژمی پر رسیدو سترګې په لار دی څو له دغو بېموره ماشومانو سره څوک مرسته وکړي، خو هیڅوک د دوی خیمې ته نه دی راغلي. دی له حکومت او ملي سوداګرو غواړي چې د ده د کورنۍ په څیر له هغو سلګونه کورنیو سره مرسته وکړي چې نه یې سبا او نه یې بېګا شته، ټول سخته لوږه تېروي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
د صفي الله ستانکزی د همدې راپور سره د خبرونې نیمای برخې ته رسیږو. 12:30 بجې دي. مجید بابر تاسو ته د خبرنو لنډیز وړاندې کوي، د هغې نه پس مطبوعاتو ته کتنه او نور راپورونه.
د پاکستان د وزیر اعظم د سیاسي چارو سلاکار امیر مقام وایي چې کېدای شي حکومت د شمالي وزیرستان د کډوالو نه خپلو سیمو ته د ستنېدو په صورت کې د ځینو امنیتي ذمهوارو پوره کولو غوښتنه وکړي. د بونیر د سپیشل برانچ پولیسو چارواکي نن مشال لیډو ته ویلي دي چې تېره ورځ د پیر بابا د پولیسو د تاڼې د حدودو په ملکپوره سړک باندې وسله والو د پولیسو والا په ډز وچلي دي. د پاکستاني طالبانو ویان محمد خراساني د دغه پولیسو والا د وژنې پړه منلې ده. په کوټه کې د ډبل سړک پولیس وايي په دغه سیمه کې نن سهار نامعلوم وسوالو د ملیشیا ځواکونو پر ویان خاص خان واسي ډزې کړې چې په ترڅ کې د وړې چوکر شوی دی. د دې پیښې پراخ چتر دی د منډه منډې د ننګرهار ولایت امنیه قومندانې مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقي وویل د سې شنبې په ورځ مشالې لوته وویل تېره ورځ 2:30 بجې د هسکې مین ولسوالۍ اړوند د ګوړګوړۍ سیمه کې وسلوالو طالبانو څلور تنه وژلي دي، خو تر دې دمه وسلوالو طالبانو د یادې پیښې پړه په خپله غاړه نه ده اخیستې. د پاکستان امنیتي ځواکونو د پنجاب اسمبلی هغه پارلیماني غړی د تختونکو د ولکې نه خلاص کړی چې شپږ میاشتې لږات ساتلی و. د پنجاب اسمبلی د دې غړي رانا جمیل حسن خان د ژغورنې لپاره عملیات پرون ترسره شول. تېره شپه د خیبر پختونخوا د چمبر آف کامرس پخوانی مشر او د عوامي نشین ګوند د وژل شوي مشر بشیر بلور کشر لوی عثمان بلور د زړه د حملې له امله په پېښور کې وفات شوی دی. د عثمان بلور جنازه به نن 2 بجې غرمه په پېښور کې ادا کیږي. تېر ورځ په افغانستان کې امریکا او ناټو د طالبانو د واکمنۍ د ختمېدو نه 13 کاله پس جنګي مشن په رسمي توګه پای ته ورسولو. د امریکا یو لوړ پوړی پوځي کمانډر وایي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ کې جنګي ټیم کې اتحادي ځواکونه د 1500 ځاتي پوځیانو راغلي دي. تر اوسه
د مجید بابر نامو د خبرنو لنډیز اوریدو. اوس ورزو اسلام آباد ته د عربی اکرم خان نورو چې نن د پاکستان ورځپاڼو په کومه موضوعاتو اداري خبري کړې دي.
جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې دي چې حکومت پاکستان تحریک انصاف سره د مذاکراتو فیصله کړې ده، خو پاکستان تحریک انصاف خپل احتجاجي تحریک ودرول لپاره تیار نه دی. ادارې لیکي چې د پاکستان تحریک انصاف چیرمن عمران خان که یو رائے لري، نو هلته د شاه محمود قریشي موقف د عمران خان نه مختلف وي. حکومت هم وایي چې که مذاکرات کیږي نو هغه د پی ټی آی مشر ولی به قبلې وي او کنه. ادارې وایي هم دغه وجه ده چې په یو بل د اعتماد کموالي له وجې مذاکرات د ځنډ ښکار دي. ادارې زیاتوي د پی ټی آی اتحادي ګوند جماعت اسلام می په حکومت زور اچوي چې په فوري توګه د مذاکراتو تاریخ دی اعلان کړي، خو پی ټی آی کارکونانو ګرم مزاجي او د عمران خان سخت لهجې له وجې ماحول کې تلخی زیاتیږي. ادارې په وینا سیاسي اختلاف رائے د جمهوریت حسن وي، خو کده اختلافات د درنو او هرتالونو شکل خپل کړي نو هغه بیا ملک لپاره نقصان وي. هم په دې موضوع مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي، داسې ښکاري چې دواړه فریقین اوس مذاکراتي عمل لپاره ماحول سازګار جوړولو کې دلچسپي نه لري، ځکه چې که فیصل آباد کې قانون بندول او خلاصول په تاجرانو پرې خودل شي وي نو د تشدد له وجې به دوه کارکونان نه وژل کېده. ادارې وایي مونګړو چې فیصل آباد د احتجاج نه مخکې که مذاکرات شوي وي نو معاملات به د حد پورې نه خرابېده. ادارې لیکي دواړه ډلې اوس سیاست کوي، وایي یو څه او په عملي توګه نور څه کوي. په کشیده حالاتو کې مذاکراتي عمل ځنډېدل فطري امر به وي، خو دا کشیده حالات چې څومره کم کړی شي نو همدومره به مذاکراتو لپاره ماحول جوړېږي. آج ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي د پېښور او د نور خارونو په سرکاري هسپتالونو د مریضانو بوج سیوا شوی دی. ادارې وایي په دې هسپتالونو کې بد انتظامی او سهولیاتو کموالي له وجې خلک پرایویټ هسپتالونو او کلینیکونو ته ځي، خو دغه هسپتالونو او کلینیکونو اخراجات د غریب ولس څخه بهر دي. ادارې زیاتوي که څوک د پرایویټ علاج خرچ نشي برداشت کولی نو مجبورن هغه هسپتال ته ځي، خو په ایمرجنسی کې د معاینې نه پس نورې مرحلې دومره ګران شي چې بیا مریضان خپل خپلوان پرایویټ هسپتالونو ته بوزي. ادارې مخکې لیکي حکومت له پکار ده چې د پیښو خبر او د صوبې نور هټ هسپتالونو باندې بوج کمول لپاره د تحصیل په سطح هسپتالونو کې سهولیاتو فراهمي یقیني جوړ کړي.
د سیمې حالات، او د نړۍ مطبوعات.
ربی اکرم خان و چې کورنیو ورځپاڼو ته کتنه کوله، اوس هم نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. زموږ همکار بوریوال کاکړ د نړیوالو ورځپاڼو پاڼې اړولې دي.
گارڈین ورځپاڼه لیکي، پاکستان په ټول اوړي شکایت کوي چې د پاکستانیو طالبانو مشران د افغانستان په ختیځ کې پټ شوي دي. خو د افغانستان د نوي ولسمشر له راتګ او د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ په اړیکو کې له شوالي سره پولې دواړو خواو ته د وسلوالو پر ضد د عملیاتو لړۍ توند شوې ده. پاکستانیو چارواکو د دې پخلی وکړ چې د افغانستان په باګرام زندان کې بندي د پاکستانیو طالبانو پخوانی مرستیال مشر لطیف الله مسعود د شنبې په ورځ اسلام آباد ته وسپارل شو. گارڈین ورځپاڼه لیکي، نوی افغان ولسمشر اشرف غنی هوډ څرګند کړی دی چې له گاونډي هیواد پاکستان سره به د خپل هیواد په اړیکو کې سمون راولي. د ورځپاڼې په لیکنه، پاکستانیو چارواکو ویلي چې د لطیف الله مسعود دوی ته ورسپارل کېده اسلام آباد ته د افغان ولسمشر د بریالي سفر پایله وه. خو د افغان ولسمشر ویاند بیا دا خبره رد کړې ده او ویلي دي چې دوی نه یوازې په دې خبر نه وو، بلکې د دې مسلې به پلټنه کوي. گارڈین زیاتوی، امریکایي چارواکو هم ویلي چې دا مسله په کلکه د امریکا او پاکستان ترمنځ محدوده ده او دوی غواړي چې په افغانستان کې خپل زندانونه خالی کړي. بل پلو امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جورنال په دې اړه یو مقاله خپره کړې ده چې په افغانستان کې د کوکنارو پر ځای د انارو کرلو ته وده ورکول څه ګټه لرلی شي. ورځپاڼې لیکي، د نشې موادو پر ضد کارکوونکي د ملګرو ملتونو ځانګړې ادارې په افغانستان کې د کوکنارو په اړه خپل کلنی رپورټ خپور کړی دی، کوم چې ناهیلي کوونکی دی. رپورټ لیکي چې په افغانستان کې د اپیمو کرل تر بل هر وخت زیات شوی دی، د کوم چې 90% برخه د هیواد په جنوب لویدیځ کې کرل کیږي. وال سټریټ جورنال لیکي، د پرمختګ افغان او نړیوالې ادارې زیاته پاملرنه په افغانستان کې د کروندو لپاره پر اړینو وسایلو او نوي لارو کوي. خو د ورځپاڼې په لیکنه، د دې ترڅنګ دا هم زیاته مهمه ده چې د افغانستان د پیداوار لپاره د خرڅلاو مارکیټ یا بازار هم ولټول سي. وال سټریټ جورنال د بیلګې په توګه په کندهار کې د انارو د یو سوداګر له خولې لیکي چې دوی په افغانستان کې د لوړې کچې انار لري او کروندګر هم بیخي زیات زیار ایستونکي دي. خو د دې سوداګر په وینا، مسله دا ده چې دوی نه په نړیوال مارکیټ خبر دي او نه هم په دې پوهیږي چې څنګه کولای شي خپل انار په ښه توګه په کریټونو کې بند کړي.
په افغانستان کې ډیری خلک وایي ژوند یې له سختو مشکلاتو سره مخامخ دی. د ګیلو په نوم د نړیوالې څیړنیزې ادارې تازه نظر پوښتنه ښیي، د 2013 زیږدیز کال په نسبت سخت کال د افغانانو ژوند نور پسې مشکل شوی او دا چې د کړاو ښکار دی. د دې نظر پوښتنې د نتیجو مهمې برخې له پامیر ساحل اورو.
په داسې حال کې چې نړیوال مشران د لندن تر کنفرانس وروسته خپلو هیوادونو ته ستانه شوي او د افغانستان د یوازې نه پرېښودو هوډ یې کړی، افغانان فکر کوي چې ژوند یې له سختو مشکلاتو سره مخامخ دی او وایي دوی کړیږي. د ګیلپ په نوم د یوې نړیوالې څیړنیزې ادارې تازه نظر پوښتنه وایي، په 2013 زیږیز کال کې هم افغانانو ویل چې مشکلات ګالي، خو سږ کال حالت لا پسې خراب شوی ځکه چې شاوخوا 80% افغانان فکر کوي چې له کړاو او سختیو سره مخامخ دي. د افغانستان زیاتره خلک په کلیو کې اوسي. د کلیو 40% اوسیدونکي او د ښارونو 90% خلک وایي کړیږي. که څه هم په افغانستان کې غربت زیات دی، خو د کلیو زیاتره اوسیدونکي وایي تیر کال داسې وختونه هم ورباندې تیر شول چې دوی د خوړو اخیستو پیسې نه لرلې. د ښارونو پرتله د کلیو اوسیدونکي روغتونونه، ښوونځي او سړکونه هم نه لري. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو جنگي ماموریت روانه میاشت پای ته رسي او د لندن په کانفرنس کې زیاتره توجه د هیواد امنیتي وضعیت ورکړل شوه. خو د نظر پوښتنې تر مخه، د هیواد خراب اقتصادي حالات، په افغانستان کې وروستي وسلوال بریدونه او د بهرنیو ځواکونو وتلو په ترتیب سره خلک د اندېښنو ښکار کړي. اوس مهال یوازې 6% افغانان دا فکر کوي چې په کلي یا ښار کې یې اقتصادي حالت په ښه کېدو دی، خو 80% وایي چې اقتصادي وضعیت خرابیږي. د افغانستان زیاتره خلک د بېوزلۍ یا غربت د ختمولو په اړه له روانو هڅو مطمئن نه دي. په افغانستان کې د نوي ټاکل شوي ولسمشر اشرف غني حکومت وار له مخه له اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دی او هلته د امنیت وضع هم خرابه شوې ده. همدا لامل دی چې ښکاري چې افغان کروندګران به د خپل ژوند د ښه والي لپاره د کوکنارو کښت ته دوام ورکړي. روان کال په هغه هیواد کې د اپینو پیداوار بې ساری و. د سروې تر مخه د هیواد په غرب او جنوب کې ډیری خلک د اپینو او نورو نشئی موادو په استعمال هم روږدي دي چې د اندېښنې وړ خبره ده. ګیلپ زیاتوي چې په لنډمهالې توګه دا شونې نه ښکاري چې افغان حکومت به د تاوتریخوالي او د غربت په کمولو کې بریالی شي.
د افغانستان د ختیځ زون یو لوړ پوړی حکومتي چارواکي جنرال ددن لونګ وایي افغان ځواکونه په دې وروستیو کې په مهمو جنګي اوزارو سنبال دي او همدارنګه د ورانکارو پر ضد روزنه هم ورکړل شوې ده. نو د ده په وینا دا لامل دی چې دوی په یو پیاوړي مورال د دښمن پر ضد جنګیږي. له نوموړي سره د مشال لډیو خبریال باز محمد عابد خبرې کړي. جنرال وایي
د افغانستان وسلوال پاس یو خاصه اسلامي انګیزه لري او ملي انګیزه لري. هغه تهدیدونه چې په شرقي زون کې پیدا کیږي هغه تهدیدونه به ټول ختموي او خپلو هیوادوالو ته به ډاډمنه د سولې او امن فضا تامینوي. زموږ ملي اردو اوس ښه روزل شوې ده او په ښو مدرنو وسلو او تجهیزاتو باندې سنبال ده. په لوړه کچه تعلیمات ترسره کړي دي. وطن نه د دفاع په خاطر باندې دې ته جوګه دي په لوړ ملاړ د خپل وطن دفاع وکړي.
جنرال صاحب ددن لونګ اوس چې د ملي اردو په واک کې اوایي ځواکونه هم ورکړل شوي دي په محاربوي ډګر کې څومره اسانتیاوي په لاس درکړي دي؟
د افغانستان ملي اردو ټول محاربوي صنفونه اوس فعال دي چې هغو په څنګ کې زموږ هوایي ځواکونه هم فعال دي. موږ د انتقالاتو اکمالاتو او د سان په خاطر باندې د مې افدا چورلکو څخه استفاده کوو او د هغو د حمایه په خاطر باندې مې 35 چورلکو څخه استفاده کوو. توپداري چورلکې دي، محاربوي چورلکې دي چې د دښمن په پټنځایونو د پیدا کولو په صورت کې په هغو باندې ځپنده ګزارونه کوي، د هغو پټنځایونه د منځه وړي او د دښمن مهم قرارګاوې چې چېرته پیدا کوي یا په هغه ځایو کې چې د دوی ګروپونه پیدا کوي چې مقاومت کوي په ډېر قاطعیت سره هغوی د منځه وړي.
د ملي اردو ځواکونو په واک کې یوازې چورلکې دي او که جیټ تیاری هم شته دی؟
جیټ تیاری به هم ترلاسه کړو. اوس پیلن موږ په دغه عملیاتو که په دغه تعدیداتو کې زموږ دپاره همدغه چورلکې کفایت کوي.
جنرال صاحب ویل کېږي په کومو سیمو کې چې تاسې عملیات ترسره کړئ هلته ورځ دوه پس بیرته د دولت وسلوال مخالفین راځي او ځالې جوړوي. آیا د عملیاتو وروستو تاسې هلته پوستې نه جوړوئ؟
موږ اوس د خلکو ملاتړ ترلاسه کړی ده. زموږ ولسونه اوس خپل ملي پوز باندې باور پیدا کړی ده چې د دوی څخه دفاع کولی شي. موږ هلته په محلاتو کې د عملاتو په جرم کې د مشرانو سره د خلکو سره شوراګانې جوړوو. هغوی د خپل دولت نه د خپلو خلکو نه ملاتړ کوي. هغوی د خپلو سیمو د امنیت تامین په خاطر باندې بډې رانغښتې دي، ملای تړلې دي او هغه ځای کې چې ضرورت د دوی په مشوره باندې هلته موږ محلي پولیس ځای په ځای کوو، هلته موږ امنیتي پوستې ځای په ځای کوو. انشاءالله چې بیا به دښمن ته دا زمینه مساعده نه شي چې نور په کلو باندې کې ځای پیدا کړي.
د افغانستان د ختیځ زون یو امنیتي چارواکي جنرال لونګو چې تاسو یې سرګندونه اوریدلې. د چین د ولسی امنیت وزیر د پاکستانی لوړپوړو چارواکو سره د ملاقاتونو پر مهال د دوه اړخیزو معاملاتو ترڅنګ د سیمې افغانستان په اړه هم خبرې کړې دي. کارپوهان وایي چین په نوو حالاتو کې په افغانستان کې مهم رول لوبول غواړي او په دې لړ کې د پاکستان سره هم تماسونه ټینګ کړي دي. ریاض مساخیل په اسلام آباد راپور لري.
د خارجه دفتر لخوا جاری شوی خبر پانه کې ویل شوی دی چې د داخله وزیر چودری نثار علی خان په بلنه د چین پبلک سکیورټی یا اولسی امنیت وزیر ګوف شینګوان د 15 نه تر 8 دسمبر پورې د پاکستان درې ورځنی سفر وکړو. خبر پانه زیاتوي چې دغه دوران نوموړي د پاکستانی ولسمشر، وزیر اعظم او داخله وزیر نصر بیره د خارجه او کامی سلامتۍ لپاره د وزیر اعظم د مشیر او پوزي مشر جنرال راحیل شریف سره هم ولیدل. د دوران په دواړو خيزه تعلقاتو، خپل منځي مرستو، تجارتی او اقتصادي اړیکو او په سیمایي صورتحال خبرې وشوې. د چین پلاوی پاکستان سفر تا کارپوهان په کم نظر ګوري. په دغه اړمو د سیمایزو چارو د کارپو او پیښور پوهنتون کې د نړیوالو لوستو د سانګې پخوانی مشر ډاکټر اعجاز خټک نه تپوسو کو نو دوی چې د منطقې حالاتو چین په دې مجبور کو چې د افغانستان امن او سلامتۍ کې عملی کردار ترسره کړي او د دغه مقصد لپاره چین د پاکستان مرستو ته لیواله دی. اعجاز خټک زیاتوي
چین یو ډایرکټ مفاد صرف دی خلکو کې نه، چین مفاد په افغانستان کې او افغانستان باره کې د چین پالیسی کې یو واضح بدلون دی چې هغه اوس امن کې ډایرکټ بیجسپی اخلي او یې سو کردار لوبول واړي هغه هم پاکستان د کتای سولې ته ځان دې سرکا یا ما سره مرسته وکا یا ما سره مرسته مکوا نو هغه چین دی طرف هم اتل امریکایانو افغانستان دنه هم لګیا دې سفر روان اوس پاکستان ځان دې ته بدلی نه بدلی چې بدلی نو دې ټول خلکو خلاف اکشن هم علي او دې کې څه بدلی کو نه بدلی یعنی شي بدلولې نو بیا باندې تکلیف کی
همدارس چې مکلا د دفاعي چارو د یو بل کارپو او پاکستانی پوز د پخوانی بریګیډیر صاد محمد نتا پوسو کو نو دوی چې پاکستان کې د نوی پوزی او سیاسي مشروالې راتلو سره پالیسو کې هم ښکارا بدلون راغله او ځکه اوس چین غواړي چې پاکستان د ایست ترکستان وسلوالې ډلې په ضد کاروایو کې څوک چې چین کې حالات خرابوي بریګیډیر صاد محمد وایي
شمالي وزیرستان کې خود دې خاص یو مرکز او د ایست ترکستان بل تبا خلق راتل منصوبه باندې د پارا د تربيت پارا او بیا به واپس له چین کې بیا راغله کې دا چې کوم شمالی وزیرستان کے آپریشن شوے دینا داغی ہم اگر مرکز تبدیل شوے دے دے زنا بوستلی اگر بہت نور دنوں کے بھائی اخو زنا ہم چھ بالکل پاکستان نو تھی کی دیش منتقل شوی خو اگر مستحکم نہ دی اس پاکستان کے ما بخیر مندا کے معنی بار تبادلہ خیال کی کہ مزید پاکستان کولی شی کہ یہ نہ دے بالکل مخریوی ہوشی او دا خطر کون دا ختم شی
دا یادونی دا چ سورز اڑان دے دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ہم دے چین دورے پر محل ویلیو چ پاکستان بہ ہم خپل ملک کے د ایسٹ ترکستان موومنٹ پر زد کاروائی کوي ریاض موسا خیل مشال ریڈیو اسلام آباد
د خیبر ایجنسی په اکثرو برخو کې ماشومانو ته د ګوزن پر ضد د ساسکو د ورکولو بهیر روان دی چارواکي وای په ځینو سیمو کې چې عملیات روان دي هلته ممکنه نه ده چې ماشومانو ته د ګوزن پر ضد ساسکي ورکل شي خو په نورو سیمو کې کار روان دی او یو سلو سلویغ زره ماشومانو ته به دغه ساسکي ورکول کیږي تفصیل د فرهاد شینواری نه
د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او د وینا تر مخې د خیبر ایجنسی په اکثره برخو کې د پولیو ضد درې ورځنی کمپین شروع شو خو بیا په باړه تحصیل کې د وسلوالو پر ضد روانو پوځي عملیاتو له امله ځنډول شوی دی د خیبر ایجنسی د صحت محکمه وایي چې دغه کمپین د پاره یې خواوشا درې سوه او شپږ پنځوس ټیمونه ټاکلي دي او یو لک او نهه دېرش زره ماشومانو ته به د پولیو ضد څاڅکي اچوي په دې کلا د خیبر ایجنسی د صحت محکمې مشر افسر ایجنسی سرجن ډاکټر قاسم مشال ریډیو توای
د جمرود تحصیل لنډی کوتل تحصیل بازار تیرا میدان دغه علاقو کې شروع ټیمونه خو موږ ټول ټیمونه د لپاره 356 ټیمونه دي او 110 سپروایزران دي د تنظیم شوی دي د څو ورځو کې د موږ هدف 1,49,000 ماشومان دي د کې باړې او چې کوم علاقې ما ته وخېلې هغه علاقې نشته باقي باړه کې اکټیو اپریشن روان دی هلته ټیم تلې نشي
په خیبر ایجنسی کې د صحت نړیوالې ادارې او چارواکي ډاکټر رشتیا کپردی وایي چې په روان کال یعنی 2014 کې تر اوسه یوازې په لنډی کوتل تحصیل کې د پولیو کوم کیس نه دی را مخې ته شوی
نو موږ هر ځای ته رسیږو چې کوم ځای کې ایشو یا غیر ځای ته رسیږو هغه پره موږ د سپیشل فارمټونه جوړ کړی کپ کوم ځکه موږ سایلنت ریفیوزل پاتې کېدل اغه له موږ سپیشل ټریننګ ورکړای اغه کې موږ ډیر امپروومنٹ راوستلې دي نو موږ هغه سایلنت ریفیوزل هم نه پاتې کیږي نو په دا وجه باندې هر ماشوم ته ډراپس رسیږي او چې ډراپس ورسیږي نو کیس په ممکنه و چې کیس په ناراضي
د خیبر ایجنسی د صحت محکمې چارواکي وایي چې دوی هڅه کوي چې د امنیتي ځواکونو په مرسته په باړه کې د پولیو ضد کمپاین شروع کړي د صحت کمی ادارې ان ای ایچ د چارواکو د وینا تر مخی سکل په خیبر ایجنسی کې خواوشا وش پیت ماشومان گزرن وحل دی چې زیاتره پکې د باړې تحصیل سره تعلق لري او په ټول فاټا کې د پولیو یا گزرن وحلو ماشومان شمیره یو سلو درې ویاتا او په ټول پاکستان کې دغه شمیره 206 ویاتا پورته شوه فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
په خیبر پختونخوا کې د محکمې صحت چارواکي وایي دوی د ګوزن پر ضد ماشومانو ته د ساسکو د ورکولو لړۍ پیل کړې ده او د واکسین د ډلو د امنیت ساتلو لپاره هم پولیسو ورته د امنیت ډاډ ورکړی دی دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د پولیو د واکسینو په ډلو بریدونه ترسره شوي دي او همدا پرون هم په بونیر کې د پولیو په ټیم باندې برید شوی چې د دې ډلې دوه کارکوونکي پکې وژل شوي دي پاکستان کې لا هم پولیو ماشومان مزوره کوي شبیرجان پیله پېښور راپور لري
پا په خیبر پښتونخوا کې د پولیو او د ماشومانو نورو ناروغو د مخنیوي ادارې یا ای پی آی مشر ډاکټر اکرم شاه مشال لیډو ته وویل په ټول ملک د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي او دغه رنګ خیبر پښتونخوا کې هم د پیښور، دیر او سوابین علاوه د صوبې ټولو 22 ضلعو کې دغه کمپین پیل شوی دی چې پکې بنن د 500 لکو نه سیوا ماشومانو ته په ټولو صوبه کې د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي.
کمپین چې کوم دینو هغه به د 16 تاریخ نه شروع کیږي او د ډیر اپر هغه د 22 تاریخ نه شروع کیږي. د دې دوه ډیسټریکټونو علاوه چې نور موږ سره سونه ډیسټریکټ دي کنه تقریبا د 22 ډیسټریکټ پاتې شوی او موږ سره تقریبا 5.2 ملیون ماشومان دي چې هغه د موږ په ټارګټ کې دي چې هغه ان شاء الله په دې چې کوم د موږ نه ډیر شیډول په دې نه ډیر چې ان شاء الله هغه موږ ویکسینټ کوو.
د امنیت په حق له دوی ویل چې هر ځل کې د پولیس سلام مشورې ورستو د کمپین شروع کیږي او د لړکې د ثوابه او بر ډیر ځلو پولیس دوی ته خواص کړو چې د دغه کمپین لپاره دوی خپل اهلکاران نشي پوره کولی او دغه کمپین دی په دغه دوه ضلعو کې اوزنډول شي.
د هر کمپین نه وړاندې لکه په ډسټرکټ پولیو کنټرول روم کې چې کوم ډیپیکټ میټینګ کیږي د کمپین د ریډینس نو په هغه کې هغه خپل لغه شو کړی دی لکه اوس مطلب چې ثواب یا د مونږ د اپر دا چې مونږ پوسپون کړل کمپین دا مې لچوم چوم د پولیس په دغه باندې چې دغه کوم فورس او هغه سر ټریننګ دي چې ګوین زی نه دا وجه نه مزوري ظاهر کړی و چې د دوه ډسټرکټو کې لکه مونږ سکیورټي 8 تاریخ د پاره اویلیبل نه ده باقي چې نور څو نه پرانیست چې مونږ سره ټول پر سکیورټي وایي.
د پامول دا چې سو سوار د وسلوالو لخوا پولیس ساس کې ورکوونکو تیمور باندې بردونه شوي چې پکې تر دې شو پورې پولیس ساس کې ورکوونکي او د دوی ساتونکو پولیس هم وجل شوي دي. ولې دا کمپاین کې برخه خستون کې د صحت محکمې د زنانو غړو یا لیډی هیلت ورکرز د خیبر پښتونخوا مشر سید فیروز وای چې د یره تره باوجود دوی دا کمپاین کې برخه خلی خو له د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د کمپاین دوران کم مور پلار پلو بچو ته د پولیس ساس کې ورکول نه انکار وکړي نو باید د هغوی په ضد ګامونه پورته کړي ځکه چې د دوی په وینا دغه وجره چې د پولیو مخنیوي نه کیږي.
موږ بس الله ته ځان سپارل دي دا ډیوټي موږ ډېر په شوق باندې کوو لګیا یو هغه چې سکیږي هغه سم کیږي د موږ چې کوم ورکر دي هغه ډېر په مینه ډیوټي کوي ډېر خسا کور کور ته ځان رسي ماشوم ته ځان رسي خو چې کوم موږ ته ریفیوزل کیسز راځي او دا غي موږ دی له لیست ورکو کا هر یو ډیسټریکټ والا کنه نو په هغه باندې بیا څه اکشن نه اخلي دا د موږ دې ته دا ریکوست دی د ګورنمنت څخه کو ته موږ ته زیات تر د ریفیوزل نه دا مسله راځي.
د پامول دا چې پیښور کې پرون دغه کمپین شوی دی او ثوابه او بر دیر کې به هم دروانه میاشتې پشپاړسمه او 22مه نیټه دا کمپین پیلېږي. بلخوا د سرکاري شمیرې تر مخه په ټول ملک کې د وخت د پولیو رنس ناروغ شمیره 206 او یا تر رسیدلې را چې پکې په پیښور کې 23 او ټول خیبر پښتونخوا کې یو کم شپېته دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د ګوزن ناروغي په افغانستان کې هم ماشومان د مازوري سره مخ کړي دي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي په دې وروستیو کې د غلطه د پولیو د یو نوي کیس ته مخ تراتلونه پس دوی لازم تدابیر نیولي او ماشومانو ته د ګوزن پر ضد د ساسکو د ورکولو بهیري ګړندی کړی دی. تفصیل د جلال آباد ښار نه باز محمد عبد راکوي.
د ننګرهار د عامې روغتیا پر ریاست کې د واکسینو د څانګې مشر ډاکټر اشرف احمد زی وایي دا چې په ننګرهار کې د پولیو یو تازه پیښه موندل شوي نو په همدې خاطرې په 100 ولسوالیو کې د پولیو په ضد د واکسینو د ساسکو درې ورځنی کمپین پیل کړی دی.
دا پروګرام په زموږ په ختیځ حوزه کې خاصا په ننګرهار کې ځانګړی د علت دا ده چې زموږ په د 200 ولسوالۍ په ډی کلستر په اووم ټیم کې چې البته ډی 3 کلستر ساحه د پاغه کې یو کیس مثبت شو د هغه کیس په خاطر باندې شارپ پروګرام د چپندغه ولایت کې عملي کیږي صرف دغه یو کیس په خاطر.
ډاکټر اشرف وړاندې وایي چې په ختیځو ولایتونو کې د واکسینو د تطبیق کچه د بدمنیو له امله راټیټه شوې ده.
موږ باید په کمپاین باندې فوکس ډیر زیات په دیو کوچ زمون کوریج په ختیځه حوزه کې ډیر چیت شوی ده. شالبه ته په نورستان کې زمون د واکسین کوریج 10% په کونړ او لغمان کې 15% او په ننګرهار کې د شپېتو څخه تر 80% پورې ده. نو موږ باید په کمپاین کې ډیر زیات فوکس په دی باندې وکړو چې هیڅ ماشوم باید موږ مس ونه لرو.
دی وایي چې تیر ځل هم د غنی خیلو ولسوالۍ کې د واکسینو ساس کې نو تطبیق شوی او دا ځل هم ویرشته دی چې تطبیق نشي.
دا ځل لپاره د غنی خیلو ټوله ولسوالۍ شالبه ته ټارګټ پاپولیشن نه هویج دره 499 کسان د ټول په مکمل تور پانی پات شي ودي یو کسان په غنی کېلو کې نه د واکسین شوی چې علت د طالبانو د خوانه د کمپاین د بندیز اعلان.
ډاکټر اشرف احمد زی وایي دا چې په ننګرهار کې د پولیو تازه پیښه موندل شوی نو ځکه د پولیو په ضد د واکسینو درې ورځې کمپاین د اتوار په ورځ د کونړ او ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې پیل کړی دی. د یادولو ده چې د افغانستان په ختیځه سیمه کې د 2014 کال له پیله تر اوسه پورې د پولیو شپږ پیښې او د ټول هیواد په کچه دېرش پیښې ثبت شوي دي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
او دا هم د دې خبرونې وروسته راپور. د فاټا سیکرټریټ وای د قبایلي سیمو په سکولونو کې د استادانو د ترقې ورکولو پریکړه کړې ده. په دې کې د پرایمری، میډل او د های سکولونو استادان شامل دي. د فاټا استادان په دې پریکړه خوشاله دي. تفصیل د اسلام آباد نه د رابع اکرم خان په راپور کې.
د قبایلی سیمو د انتظامی امورو ادارې فاټا سیکرټریټ د قبایلی سیمو د پرایمری، میډل او د لسم استادانو ته په مختلفو گریډونو کې ترقی ورکولو فیصله کړې ده. د فاټا سیکرټریټ ویان فضل الله په دې لړ کې مشال ویډیو ته وویل،
زمونږ ډایریکټریټ اف ایجوکیشن چې د فاټا غي یو سمری موو پلس هغه زمونږ د ای ټی ایس او د سیکټری فینانس ته هغه ټی دی نو هغه د فینانس ډیویژن اسلام آباد ته د منظورې لپاره لیږلې ده. هغه کنده تجهیز غي ورکړې ده چې په فاټا کې څوره مونگا استادان دی نو دا اغی دا اپگریڈیشن دیوشی او اغی تا دی ترکی ورکلیشی.
دا اکتوبر پا میاشتا کی دا قبائلی سیمو دا استادانو اسوسییشن الفا تا تیچرز اسوسییشن حکومت تا دڑا کور کردی و کد دوی شپار زر استادانو تا ترکی و مراعات ور نکلیشل نو دوی بز زگون کو تا دا سبق خودلو نا بایکارت کوی او احتجاجون با هم کوی. دا استادان ترکی او مراعات ور کولو پا اڑا دا فاٹا سیکریٹی ردویان فضل اللہ زیادتوی
کے پی گورنمنٹ جدے اغی هم جولائی 2012 کې دغه څه د اپګریډیشن د استادان طرف نه داغي مطالبه وا هغه هغه پوره کړه او داغه هغه چې کوم دین اپګریډیشن او شو په هغه طرز باندې زمونږ فاټا سیکریټریټ چې دین هم ګامونه پورته کړل او هغه هم د استادانو چې کوم ډیره ځله مطالبه وا نو هغه په هغه طریقه باندې به داغي هم اپګریډیشن کیږي او هغه ته به داغي بینیفیټ ملاويږي.
یا د دې وی کال 2012 کې د خیبر پښتونخوا حکومت د ترکیه پالیسۍ تر لاندې د یو لاک نه زیات استادانو ته په مختلفو گریډونو کې ترقی ورکړې وه او د دې پالیسۍ په شان فاټا سیکریټریټ به هم استادانو ته ترقی ورکوي چې پکې د پرایمری سکولونو استادان به 12 گریډ، د میډل سکولونو 15 او د مضمون ماهر استادانو ته به په 19 گریډ کې ترقی ورکړې کیږي.
د رابع اکرم خان د همدې راپور سره د راپورونو لمن رنغاړو. په تلو تلو کې تاسو فیاض خان خیش کی ته غوښ شئ او ما نجیب امیر ته اجازه راکړي. الله پامان.
روانم حوصلے میں کلوی دلے پاسے دلے اخیر میں دا ہمت نہ مرحلے او شرمے دلے اخیر میں دا ہمت نہ مرحلے او شرمے دلے روانم حوصلے میں کلوی دلے پاسے دلے روانم حوصلے میں کلوی دلے پاسے دلے We'll be right back. آشنا پو محبت کی حقق ما مرحلہ آشنا پو محبت کی حقق ما مرحلہ زستان شرم دما زمان شرم دلے زستان شرم دما زمان شرم دلے آخر میں د ہمت نا مرحلے او شرمے دلے آخر میں د ہمت نا مرحلے او شرمے دلے روان حاصلے میں کلوے دلے پاسے دلے روان حاصلے میں کلوے دلے پاسے دلے